د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه درته وایم. د 12 بجو په دې خبرونه کې موزه بشیر ګواخ هر کله کوم. ل 12 تر وی پورې دا خبري جوړې ده. موږ په کې تاسو به لابل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي. او ګچیر ته وخر سره وو کې د شی وسندره هم درته خبره کوم. خو راځي چې لمړی د دې خبرونه له ملي حمیرزاد څخه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي له هند سره سفارتي اړیکې محدودوي او دوه اړخیزه تجارت ورسره ځنډوي. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز روان دی او امریکا په هند او پاکستان غږ کړی چې د کشمیر په مسله د آرام اوسي. تفصیل: د پاکستان حکومت له هند سره د دوړخیزه تجارت ځنډولو او سفارتي تعلقاتو محدودولو پریکړه کړې. دا فیصله پرون د پاکستان قومي سلامتیا کمیټه د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په خبرګون کې کړې. پرون د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې 15 مهمې فیصلې شوي. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامو تبعیا کتنه، د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو توړل، د اګست لسمه له کشمیریانو سره د یووالي او د اګست 15 تور ورځ منزل شامل دي. د هند پارلمان د آئین 300 ماده کې تر بدلون پس تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره حیثیت ختم کړ. روستۍ سیمې ته زرګونه سرتیري استولي او هلته د کرفیو سربیره د ټلیفون او انټرنیټ نظام یې هم تړلی. د پاکستان پارلمان غټې غونډې د اگست په 8 په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوی او دایې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سنت مشترکه اجلاس په دویمه ورځ د کشمیر کمیټې مشر سید فخر امام قرارداد وړاندې کړو. نوموړي وویل
د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتاره ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحي وسلې کارولو او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتي سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي.
د پاکستان پارلمان لخوا په منظور شوی قرارداد کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو قراردادونو پر وړاندې کې د کشمیر کشاله هوار کړل شي، خو هند د کشمیر مسله داخلي موضوع بولی او د نړیوالو منځګړتوب نه مني. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دی. د وکیلانو د کشمیریانو سره دیوالی په وکیلانو د 2018 کال د اگست 8 برید او د دوه ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو نه بایکاټ کړي. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزی ساو د سند های کورټ جج کریم آغا خان خلاف ریفرنسونه دی واپس واخیستل شي، ګنی په احتجاج به لاس پورې کړي. د دې سربیره وکیلان غوښتنه کوي چې حکومت د اگست 8 پیښې د وجل شو وکیلانو لکورنو سره شوی ژمنې پوره کړي. درې کاله مخکې د کوټې پسې ول هسپتال ځانمرګي برید کې دوه خبریالان او 450 وکیلان وژل شوی وو. د کراچۍ د ترګریز د عدالت د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې قضیه اوریدنه داغه د وکیل په درخواست اگست په تر 19 ځنډولې. د نقیب الله مسعود د کیس وکیل صلاح الدین د شروع په ورځ مشال ریډیو تویل مخکې دوه وارې د درخواست اوریدنه ځنډول شوی وه، خو دا ځل د دوی په درخواست تاسی کیږي. نوموړي ویل د لوی اختر له وجې خپل د کیس اوریدنې ځنډولو درخواست کړي. د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14 له درېو نورو کسانو سره په یو مبینه جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د هغه په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راونور د 15 نورو کسانو په ګډون په ضمانت له جیل نه بهر دی. خبرونه تاسو له مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتي څانګو ته سپارښتنه کړې چې په روانو حساسو حالاتو کې په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر جدي کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د کابل امنیت ډېر مهم بللې او غوښتنه کړې چې د امنیت په برخه کې باید د خلکو اندېښنې لرې کړل شي. له ارګه پرون په یو اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی تېر ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه په یو امنیتي غونډه کې دا خبره کړې. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون په کابل کې یو خونړی برید وشو چې پکې 14 کسانو وژل شول او 145 پکې زخمیان شول. امریکا د اگست په ومه په پاکستان او هند د آرام او سیدو غکړې ورته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. رویټرز خبری ایجنسی د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندې له خولې ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهمو مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وزیره الیس ویلز د پاکستان په 15 ورځني سفر ده. نوموړي له پاکستاني او چارواکو سره د افغان سولې په پروسه خبرې اترې کوي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی وایي چې د هیواد انقلاب ساتونکي ځواک دوه غړي د اګست په اوومه د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دغه پیښه د آذربایجان غربي صوبې په ماکو سیمه کې شوې ده. دغه علاقه له ترکی سره سرحد لري او د عراق کردستان ته هم نږدې ده. د ماکو ګورنر حسن عباسی ایرانی میډیا ته وویل چې د ټیټې درجې دوه افسران په ډزو کې وژل شول او یو بل سرتېری زخمي دی. په دا وروستیو کې د ایران په غربي سیمه کې چې له ترکیه او عراقي سرحدونو سره نږدې ده د وسلوالو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښتو یو شمیر پیښې شوې دي. او چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر هغې د بهرني مالی امداد ځنډولو فیصله کړې تر څو چې د سپینې ماڼۍ د انتظام او بجټ دفتر او ام بي د نه لګېدل شوو پیسو بیا جاج نه وي اخیستې. د امریکا د انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو دویل د دغه پریکړې له مخې هغه لس بانکي کاتې اغېزمنې شوې دي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو ایس ایډ تر انتظام لاندې دي. او ام بي د امریکا بهرنیو چارو وزارت او یو ایس ایډ ته د اګست په درېیمه خواست کړې خو تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې په دغو اکاونټونو کې څومره پیسې دي. یو امریکایي چارواکي سی این این ټلویزیون ته ویلي دغه رقم ښایي د دوه نه تر څلور ارب ډالر پورې وي. له پریکړې سره د پاکستان خلایي نوښت او د ازبکستان د تعلیم یو پروګرام اغېزمن کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال لسیرا زهیره.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 50 پیسې او په 1.20 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 50 پیسې او په 3.70 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ 93 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. او 215 پیسې ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 203 پیسې ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکي څلېرشتو غنټو کې په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2، بنو کې 8 او 2، ژوب کې 1 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ملیحه مرزاده څخه او د موسم حالو په صوبه مو له سراج زهیر واورید. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان د کشمیر پر مسله د هند سره سفارتي اړیکې کمی کړې دي.
ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا.
نند اگست اتم په کوټه کې د وجوشو 450 وکیلانو دریم تلین دی. وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی.
دا داسې طبقه په شهادت ورسېده چې دا د دې وطن د رهنمایي خلک ول، د رهبری خلک ول.
د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي. دینی عالمان د پولیو په اړه څه وایي؟
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي. نه یاد وساته د دې مخنیوا مونږ ټولو باندې واجب ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم را سره په دې خبري غړي کې شته. تاسو هم را سره ووسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د هند حکومت لخوا د هندي کشمیر څخه نیمایي خود مختار حیثیت اخیستو وروسته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند سفیر ته حکم کړی چې له ملکي ووځي. همدارس پاکستان د هند سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډولې دي. پرون د پاکستان پارلمان په یو مشترکه قرارداد کې ویل چې ملګری ملتونه دي دا مسله حل کړي. پاکستان پر جموں کشمیر دعوه لري، خو هند وایي دا د دوی نه بیلیدونکې سیمه ده او د چا منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته دی. احمد الله یې په اړه تفصیل درته وایي.
د کشمیر کمیټۍ مشر سید فخر امام تیر ماخام د پارلمان ګډې غونډې په پای کې یو متفقه مزمتی قرارداد وړاندې کړو چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر وخت د نوموړي وینا وه، د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتاره ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحیي وسلې کارولو او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتی سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي. پاکستان به د کشمیریانو سفارتي، اخلاقي او سیاسي حمایت جاري ساتي او د کشمیر مسلې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوويستي شي. د قرارداد د لارې پاکستان غوښتنه کوي چې هند په کشمیریانو ظلمونه بند کړي، د ترڅنګ مواصلاتي رابطې بحالولو او په کشمیریانو لګیدلو بندیزونه ختمولو سره د سیمې نه د خپل اضافي فوج هم واپس راوغواړي. پارلمان ګډ غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه اپوزیشن لیډر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشرانو بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فیډلې مفتی اسد محمود او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ نه علاوه ځینې وفاقي وزیرانو او د مختلفو ګوندونو یو شمیر نورو غړو هم ویناګانې وکړې. متفقه قرارداد پیش کولو نه وړاندې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډ غونډې ته وویل، د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامت تای په کمیټۍ کې پنځه لوی فیصلې وکړې شوې. پاکستان په فوري توګه هند سره خپل سفارتي اړیکې محدود کوي. د کمیټۍ په غونډه کې د هند سره دواړخیزه تجارت د زندولو او ټولو دواړخیزه معاهدو د بیا له سره جایزه اخستلو فیصله وکړې شوه. پاکستان به د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو او سلامتي کونسل کې راپورته کوي. 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ باندې کشمیریانو سره د یووالي په توګه لمانځي او 15 اگست د هند آزادۍ ورځ باندې تورې ورځې په هیڅ مانځي. د شاه محمود قریشي ګډې غونډې ته د وینا وروسته پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې وایي، د هند حکومت ته ویل دي چې پاکستان څخه د خپل های کمشنر واپس راوغواړي او ورسره دا اطلاع هم ورکړې ده چې پاکستان به خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه او د قومي سلامتۍ کمیټۍ غونډه له هغې وروسته راوبلل شوې چې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اګست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربېره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت د ختمېدو اعلان وکړ او وی ویل چې اوس به جموں و کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. د آئین آرټیکل 300 د ختمولو په نتیجه کې د جموں او کشمیر اولس ته حاصل هغه ټول خصوصي حقونه هم ختم شول کوم چې ورته د دیشق تر لاندې حاصل وو.
اوریدونکو، احمد الله رپورټ مو له اسلام آباد واورېده. اوس په دې اړه یو مطبوعاتي کتنه هم درته در اورو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې تفصیل چې کشمیر کې چې دغه ځانګړی حیثیت راغی د کشمیر، د دې څه مطلب دی؟ دا به تاسو ظفر خان وایي.
اسوسییټډ پریس لیکي د هند پارلمان د جموں او کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو او دغه سیمه په دوه برخو د ویشلو وړاندیز منظور کړی. دې پریکړې سره ښایي په سیمه کې کړکیچ نور هم زیات شي. پاکستان او هند دواړه په دغې خاوره د ملکیت دعوه کوي. د هند لخوا دا ډول عمل د هندو نېشنلیزم هغه مفکوره پیاوړې کوي چې وزیر اعظم نریندرا مودي او د هغه ګوند ورته کار کوي. هند د ولسمشر د یو فرمان له مخې په اساسي قانون کې 300 ماده بیرته واخیسته. له دې سره به د هغه هیواد د نورو سیمو خلک په کشمیر کې ځمکه اخیستلی شي او هلته به اوسېدلی شي. د سیمې مسلمانان ویره لري چې د دې سره به د سیمې جغرافیایی او کلتوري وضعیت بدل شي. اجانس لیکي کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ موضوع پاتې شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوو دریو جنگونو کې دوه د کشمیر په سر شوی دي. همداراز په سیمه کې د احتجاجونو او کریک ډاون په مهال له 1990 میلادي کال را پدې خوا خوشه او 1000 خلک وجل شوی دي. هندي خي اړخو ګوندونو د حکومت دا پریکړه ستایلې او دای د قامي ګټو په حق کې بللې ده. دغه ګوندونه دریز لري چې د دې سره به کشمیر په قامی بهیر کې ورګټ شي، خو اپوزیشن او ځینې شنونکي د هندي حکومت په دې ګام نیوکې کوي. آئینی ماهر اے جی نورانی وای د سیمې په دوه برخو د ویشلو سره به له کشمیره یوه کالونۍ جوړ شي او د کشمیریانو به په سیمه کې له هندوانو سره مخالفت نور هم زیات شي. د هند تر واک لاندې جموں او کشمیر 2.5 میلیونه نفوس لري. چې پکې 85% مسلمانان، 28% هندوان او 1% بودایان دي. په کشمیر کې د مسلمانانو آبادی زیاته ده او په جمو کې د هندوانو هغه. د دې ترڅنګ لداخ د 2,40,000 څخه زیات آبادی لري چې پکې 46% مسلمانان او 40% بودایان دي. کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمېدو سره د دغې سیمې زیات واکونه مرکزي حکومت لاسته ورغلل. د دې نه علاوه ښایي ډېر واک جمو ته منتقل شي، چېرته چې د نریندرا مودي ګوند ډېر پیاوړی دی. پوهان د حکومت په وروستۍ پریکړه قانوني پوښتنې هم وچتوي. عیني ماهر نوراني وایي دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کېدلی هم شي، ځکه چې د 300 او 300 مادې په اړه فیصله یوازې د جمو او کشمیر اسمبلی کولی شي. د هند اپوزیشن ګوند مشر راهول ګاندي هم په پریکړه سختې نیوکې کړې او دا یې د اساسي قانون څخه سرغړونه بللې ده.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د اگست په 15مه هندوستان اعلان وکړ چې جمو کشمیر په دوو برخو ویشي، یوه برخه جمو او بل لداخ. پاین کې د دې بدلون سره به اوس د هند نورو برخو وګړي اجازه ولري چې په کشمیر کې پانګونه وکړي، ځمکه واخلي او همداراز سرکاري نوکری ولري. دا کارونه پخوا نه شوی کېده. د جمو کشمیر پر وشل کېدو د لداخ خلک خوشاله دي، خو ګاونډی چین پې خفه دی. دا ولې؟ دا په دې اړه به واورو. هند تر خپلې ادارې لاندې جمو کشمیر ځانګړی حیثیت تر اخیستو وروسته دغه سیمه په دوو برخو وویشله. په دې توګه یې لداخ له کشمیره بیل کړ. لداخ د واورونو، غرونو او شنو درو سیمه ده چې د چین سره سرحد لري. د اگست تر 15 مخکې لداخ د جمو کشمیر تر قوانینو لاندې چلیده، خو اوس جمو کشمیر خپل قوانین نشي جوړولی، بلکې د فدرالي سیستم لاندې به چلیږي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې اوس به دغلته سیلګری زیاته او د چین اغیز کم شي. چین پر دې ځای دعوه لري او د اگست په 15مه د هند لخوا شوی بدلون یې غندلی دی. دوی د هند حکومت لخوا لداخ د مرکز سره تړل د چین پر ارضی تمامیت یا خود مختاری تیری بللی او ویلی دی چې ورته د منلو وړ نه دی. په لداخ کې ډیر خلک نه اوسي. د دې ځای ټول وګړي خواوشا 2,40,000 دي. په پاتې کشمیر کې 2.2 میلیونه خلک میشته دي. چین او هند 3.5 زره کیلومتره پولې لري. دوی د یو بل په ځینو سیمو دعوه هم کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې چین باید د هندي خاورې په اړه بیانونه ځکه ورنکړي چې لداخ او کشمیر د هند داخلي مسلې دي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې په لداخ کې له ډېره وخته راهیسې ځایي سیاستوالو غوښتنه کوله چې سیمه دې د هند مرکزي حکومت سره وتړل شي. د دې اژانس په وینا د لداخ خلک په کشمیر کې د بیلتون پالو وسلوالو له جګړو نه آرام وو. اوس به لداخ د دلی لخوا مقرریدونکي ګورنر تر لاس لاندې کار کوي. د اپوزیشن ګوند کانګرس غړي سیاستوال سیرنګ سیمفیل رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د خپلې سیمې لپاره ډېر خوشاله دی. هغه زیاته کړې چې اوس به د هند مرکزي حکومت لخوا ورکول کېدونکو فنډونو کې د دوی برخه بیله او ترقیتي کارونه زیات شي. په کشمیر کې مسلمانان ډېر دي. په لداخ کې د بودستانو اکثریت دی. ځایي خلکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې اوس به دوی د خپل شناخت خاوندان شي. اوریدونکو هم دې سره تړلې تاسو ته یو رپورټ دراورو. د کشمیر مسلې تر تودېدو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د هند پر ضد د پاکستان کم وګړي ډېر زیات غبرګون ښیي، په هغوی کې پښتانه تر ټولو مخکې لیدل کېږي. د پاکستان په نورو برخو کې لا په دې اړه څه ولسي غبرګون نه دی ښودل شوی، خو په یو شمېر پښتنو سیمو کې ځینو کسانو لاریونونه کړي دي. سره د دې چې دا سیمې د کشمیر نه ډېرې لرې دي، کشمیریانو کله هم د پښتنو په خاوره روانې جګړې پر ضد مظاهره نه ده کړې، نو بیا پښتانه ولې د هغوی دپاره داسې کوي؟ بروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په سیمه کې پر سیاست او سخت دریځي نظر لرونکي وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې ټول پښتانه سخت دریځي دي، خو د دوی په وینا یو شمېر پکې داسې دي چې د خپلې ناپوهۍ له کبله د نورو د ګټو لپاره استعمالېږي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا ډلې یا کسان داسې دي چې په منظمه توګه د همداسې حالاتو او واقعیاتو لپاره ساتل شوي وي.
کومو ځایونو کې چې ریاست شعوري کوشش کړی دی، منظم کوشش کړی دی، هغلته ترهګرۍ اقتصاد مخکې بوځي، د جنګ اقتصاد مخکې بوځي، هغلته انفراسټرکچر جوړ کړی، هغلته تور معیشت بلیک اکانومي موجود تر اوسه ده، او هغې سره خلک تړلي دي. دا خلک د ریاست د باز ادارو د لاس لاندې وي چې څنګه ریاست غواړي چې یو بیانیه یا خلکو ته خول غواړي یا نړۍ ته خول غواړي یا سیمې ته خول غواړي یا نور پاکستان ته خول غواړي نو هغه تاغي داسې خلک رامنځته کړي.
د سیاسي چارو په مشتاق رحیم وای پښتانه ځکه د نورو د ګټو لپاره استعمال شوی چې دوی حالاتو ته داسې نه ګوري لکه څنګه چې نور کامونه ورته ګوري.
خله او زړه او ذهن یو دی همداسې په مذهب باندې کلک ولاړ دي نو دغه د ټولنیزو ارزښتونو څخه نورو قومونو د تاریخ په اوږدو کې د استفادې وړ توکي په توګه استعمال کړی دی استعمال کړی دي پښتانه.
ډاکټر خادم حسین وویل چې د داسې ډلو او خلکو شمیر شای په خوا ډیرو خو اوس خلک په دې پوسوي چې د ریاستونو ترمنځ مسلې پر ولسی ساتنه بلکې د ریاستي ادارو په کچه هواریږي.
په دې پوښتنه سیمه باندې چې کوم عذاب ته خبر نه تر کوټې پورې راځي یا چترال نه تر بولا نه پورې راځي په پای کې دوی سره ملګرتیا او ملګرتیا څوک نه کوي خو دې خبره اوس دا ډېره زیاته د دې شعور عام شوی دی دا خپل ستونزو ته کتل مهمه خبره ده د نورو خلکو سره که اخلاقي مرسته کېدی شي ودی شي نورو محکوم قانونو سره چا باندې ظلم کېږي ته به کېدی شي خو په اصل کې فرض دا دی لازم دا دی چې خپل ستونزو ته اول وکتل شي.
خو مشتاق رحیم وویل چې که څه هم پښتانه ټولنه د پخوا پرتله بدل سوې ده خو بیا هم د ده په وینا پکې د پوهې د خپراوي لپاره ډېر زیار ایستل پکار دی.
ضروری خبره دا ده چې موږ په خپل ټولنه کې تعلیم عام کو بل دا ده چې په ټولنیزو ناستو کې کوشش وکړو چې د یو بل هغه خلک چې پوه دي د ناپوه او کم پوه او کم معلومات خلکو ته پوهولو هڅه وکړي چې په دې لړ کې بعضي دوستانو هلې ځلې کړي هم دي خو کافي نه دي لا پراخول غواړي.
ملت پال ګوندونه پر پاکستانی ریاست تور پورې کوي چې ګواکې بې تعلیمه پښتانه د خپلو ګټو لپاره کاروي خو ریاست او ریاستی ادارې بیا هغه خلک محب وطن بولی چې د ریاست بیانیه پر مخ وړي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو
سباون
په 1:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
تاندې هلې
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 4 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوسم کوټه ته ځو. د 2014 کال د اگست په 8 په کوټه کې 14 وشو. په دې 14 کې 450 وکیلان ووجل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې و. پرون په دې اړه په کوټه کې وکیلانو له حکومت غوښتل چې د پلټنو نتیجې دي شفافې وساتي او د وژل شوو کسانو کورنیو سره دي د مرستې ژمنې عملي کړي. ایوب ترینه نور حال درته وایي.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر سوري لاندې د 8 اگست 2014 د کوټې د خنړۍ پیښې په یاد کې یو دستور 13 ورځ په کوټه کې وسوه. په دستور کې د 8 اگست په پیښه کې د وزل سو وکیلانو خپلوانو سیاسي کارکونکو او نورو وکیلانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په هیواد کې د فوج تر څنګ د ژوند د هرې برخې څخه خلکو د ترګري ضد په جنګ کې قرباني ورکړې ده. خو د 8 اگست پیښه نه هېرېدونکې ده. په کوم چې د دوو خبریالانو په ګډون 450 وکیلانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. پر دې مهال د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې په دغه ناوړه پیښه کې د بلوچستان یو ځلېدلی سباون د یو پلان لاندې د منڅخه یوړل سو.
خو دا داسې طبقه په شهادت ورسېده چې دا د دې وطن د رهنمایي خلک ول، د رهبرۍ خلک ول، دا د سبا پلین کې ولاړ ججان ول او ټول د دې صوبې د هغه غریب کورنۍ څخه فارغ سوي د هغې په محنت ودې ځای ته رسېدلي خلک ول چې پر دې باندې کم و بیش په 15-30 کاله زموږ د وطن د غریبو کورنۍ مندو پلرونو ورونو په لکونو روپۍ خپل د محنت خپل د مزدوري په دوی خرڅ کړي وي دوی د دې نتیجې رارسولي ول.
خو په پیښه کې د وزل سوي ایمل خان وطنیار ایډوکیټ پلار تاج محمد دوست د پیښې په اړه د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسی د کمیشن پر رپورټ د عمل کولو یو ځل بیا غشتنه وکړه
قاضی فایز سات کم کمیشن جوړ کی داغه خلاف لاړو سپریم کورټ داغه باندې سټي واخستل هغه دروسه نه دی اوپن سوی موږ دا غواړو د قاضی فایز سات کمیشن دی اوپن سی د وکیلانو د غارمان په پر کې چې در کوم وخت هغه کیس کې ګرد نشاندي سوی دي څوک ملويس دي چې دا وکیلان وجلی دا ګرد پاک ښکار سوی دي موږ دا مطالبه ده دا کیس ته اوپن سی
دوی دا غشتنه هم وکړه چې دا تم اگست د شهیدان د کورنۍ سره چې کومي وادي سوی دي پراغه دي سم د لاسه عمل وسی بل خو ته د بلوچستان حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړې دي چې د اتم اگست کال 2014 په سیول هسپتال کوټه کې چې کوم پیښه رامنځته شوې وه په هغه کې تورن زیاتره کسانې وژلي یا هم نیولې دي
اوریدونکو تاسو د ایوب ترین ریپورت اور د ام د سره تړلی و بل موضوع بلکې موضوع هم دغه د خو د یو بل زنده ریپورت درته لرو د اسلام آباد نن په ټول پاکستان کې وکیلانو په عدالتونو کې لکار کولو بایکاټ اعلان کړی دی دوی د کار د احتجاج په ډول کړی دی وای چې د دې کار د دې کاربندۍ سره د هند لخوا د کشمیر حیثیت بدلول غندل د جج فایز عیسا خلاف کیسونه لوري کول او په کوټه کې د وژشو وکیلانو سره خواخوږي خودل دي په دې اړه به سراج هیر څخه نور حال وره
د پاکستان بار کونسل یو غړی او د سپریم کورټ وکیل حافظ محمد ادریس مشال ریډیو ته وویل نن پټول پاکستان کې وکیلان په هړتال دي او له عدالتونو یې بایکاټ کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ د جج کریم خان هغه پر ضد ریفرنسونه دی په سمدستي توګه بیرته واخلي غنی دوی به دغه احتجاجونو او هړتالونو ته دوام ورکړي په اسلام آباد کې وکیل عبدالرحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل د نننی هړتال په ایجنډا کې د کشمیریانو او په کوټه کې په کال 2014 کې د اګست په اتم شوي برید کې د وژل شوي او وکیلانو له کورنۍ سره یووالی شامل دی
د اتم اګست د کوټه وکیلانو باندې چې کومه نوړه پېښه شوي و کنه چې کوم د کشمیر کوم خپل یو مخصوص آئینی حیثیت و چې کومه دا د انډیا ختم کړی دی نو په دې وجه هم اور سره ور سره بر کونسل دا هم ویلي دي چې لکه جسټس قاضي فایز عیسا او چې کوم دی کې هغه د دې په والا سره مطلب چې کوم په بنیادی ریفرنس دی
همداشان یو بل وکیل اسد الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی دوی نن نړۍ ته سرګندوي چې هندوستان د کشمیریانو په اړه کوم ګام پورته کړی هغه ناسم دی او د پاکستان ټول وکیلان په دې سخت کې د کشمیریانو سره ولاړ دي بل پلو د اگست په 9 نیټه جسټس قاضي فایز عیسا دغه صدارتي ریفرنس په شخصي توګه چیلنج کړی چې پکې د ریس خپل کړی چې زما پر ضد دا ریفرنس په بدنیتۍ اړه دی نو عدالت ته مې استدار چې زما په درخواست فیصله راتلو پوری د سپریم جوډیشل کونسل کاروایی ودروي دروان کال د مئی په میاشت کې وفاقي حکومت د صدر ډاکټر عارف الوی په ذریعہ د سپریم کورټ د سینئر جج قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ جج کریم آغا خان پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې حکومتي ریفرنسونه جمع کړي وو چې پکې یې په دوی تور پورې کړي وو چې دوی په بهر ملکونو کې شتمنۍ یا اساسي پټي کړي او د دوی پر ضد د آرټیکل 279 تر لاندې کاروایی وکړي شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اردوکو سراج ظهیر په ریپورت کې تاسو د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په اړه وریدل داغه خلاف ریفرنس په اعلی عدالت کې امغه چیلنج کړی دی نو موړی په شخصي توګه یو آئینی پیټیشن جمع کړی دی تاسو په دې کې وریدل خو لږ تفصیل به نور هم درته د ګلایاس په ریپورت کې وایو
ایکسپریس ریپورٹ رسپانڈ لکھی دا سپریم کورٹ جج قاضی فائز عیسا پر شخصیت ہوگا دا ہغه پر ضد صدارتی ریفرنس پر اعلی عدالت کی چیلنج کړی دی قاضی عیسا پر شخصیت ہوگا دا سپریم کورٹ بینچ تا ورغلی او دا آئین آرٹیکل یو سل دری اتیا ضلعی شیخ درے لاندے آئینی پیٹیشن جمع کړی دی رسپانڈ لکھی قاضی عیسا دا درین سو زیات و صفو آئینی پیٹیشن کے دا حکومت دو لس ادارے مدیان جوڑ کړی دی ایکسپریس ریپورٹ لکھی دا وکیلانو اتحادیہ پاکستان بار کونسل بہم دا قاضی فائز عیسا پر ضد دائر شوی صدارتی ریفرنس پر ضد یو آئینی پیټیشن جمع کوي نو دوی په خبره د جج خلاف صدارتي ریفرنس لیگل له قانون او آئین سرغړونه ده رسمان لیکي د مې په میاشت کې ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ جسټس کے کے اغا پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته صدارتي ریفرنس لیگل وو په هغه ریفرنس کې په قاضي فایز عیسا تور پور شوی وو چې خپل شتمنۍ پټې کړې وي رسمان لیکي وکیل منیر مالک د قاضي فایز عیسا په مقدمه کې وکیل دی همدارس د پاکستان بار کونسل درې غړي رشید اهرزوی اختر حسین او کامران مرتضی د صدارتی ریفرنس ست آئینی پیټیشن کې وکیلان دي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د قانوني چارو پوهانو په حواله لیکي کې دي شي د جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې د صدارتی ریفرنس فیصله تر اگست 28 پورې ونیشي. نو دی په خبره د سپریم کورټ جج جسټس شیخ عظمت سعید د اگست 28 ریټایر کیږي او نه غواړي چې د دې مقدمه په فیصله کې شامل شي.
اردن کو لگولا زمد ایکسپریس ٹریبیون رسپانے دا دا مقالی غٹ کیا اور ایدل وس ملیحہ مرزادہ سخد خبرونو لنڈی دور
دا پاکستان حکومت له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو او دوړخیزه تجارت زندولو پریکړه کړې. دا فیصله پرون د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په خبرګون کې کړې. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې 5 مهمه فیصلې شوې. د پاکستان پارلمان غړي غونډې د اگست په 10 په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوې او دایل نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللی. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ مشترکه اجلاس په دویم ورځ په منظور شوي قرارداد کې ویل شول چې د ملګرو ملتونو قراردادونو پر رڼا کې د کشمیر کشاله هوار کړل شي. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کاربندیز دي. دغه وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي پر وکیلانو د 2018 کال د اګست 7 برید او د دوو ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو نه بایکاټ کړی. د کراچۍ د ترګرېز د عدالت د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې قضیې اورېدنه داغه د وکیل په خواست د اګست 19 ځنډولې. د نقیب الله مسعود او د کیس وکیل صلاح الدین پرون مشال ریډیو تویل دا ځل د دوی په درخواست اورېدنه ځنډول شوې. نوموړي ویل د لوی اختر له وجې خپل د کیس اورېدنې ځنډولو درخواست کړي. امریکا پرون په پاکستان او هند د آرام اوسېدو غږ کړی ورته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. رویټرز خبري ایجنسی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي له خولې ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهم مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی وایي چې د هیواد انقلاب ساتونکي ځواک دوه غړي د اګست په 10 د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسوالو سره په نښتو کې وژل شوي. دغه پیښه د غربي اذربایجان صوبې په ماکو سیمه کې شوې ده.
اوریدونکو ملیحه مرزاده ته ستاسو خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو ته غوږی اوس به د پاکستان ځینو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. سراج ظهیر له اسلام آباد را لېږلی.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډن خپل ادارې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو پولیو کیسونو او د دې پر ضد په پروپاګاندا لیکلې او وایي یو څو میاشتې مخکې چې د پولیو مهم دوران د دې د واکسینو پر ضد کومې منفي اوازې خورې شوې وي د هغې اثرات اوس را روان دي. او په خیبر پښتونخوا کې د 95 کیسونو وروسته په ملک کې روان کال د دې شمېره 53 ته ورسېده. ادارې وایي په نورو نړۍ کې د پولیو د رنځ خاتمه شوې. خو له بده مرغه پاکستان په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چرته چې اوس هم د پولیو رنس موجود دی. په دې ملکونو کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا شامل دي. خو نایجیریا هم د دې د خاتمې اړخ ته روان دی. اداریه زیاتوي کله چې د اپریل میاشت کې د پېښور په یو کلیواله سیمه کې د پولیو ساسکو پر ضد پروپاګاندا وشوه چې ګنی د ماشومانو طبیعت خراب شو. نو د دې پروپاګاندې له وجې د انکاري مور او پلار په شمېره کې 50% اضافه وشوه. اداریه لیکي په داسې حال کې باید چې یو داسې مضبوط کمپاین وچلول شي چې د خلکو له ذهنونو د پولیو لړکې د دې منفي پروپاګاندا ختم شي. نو که څه هم د پاکستان حکومت د پولیو رنځ د خاتمې لپاره ډیر څه کړي خو د نور کار هم ضرورت دی. نو یو وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د هندوستان لخوا د کشمیر د خصوصي حیثیت ختمولو وروسته پاکستان کې یو خوا سفارتي هلې ځلې پیل کړي نو بل پلو یې د پارلمان مشترکه غونډه را بللې چې دې لړکې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړي شي. ادارې وایي باید چې هر غړی په دې کې خپل ګډون باوري کړي او د هند پر ضد چې کومه هم لار ټاکي چې پارلمان او عسکري مشوروالي په صلاح او مشوره وټاکي او دا ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی نو باید چې حکومت بیا بیا دا غونډه را وغواړي. جمهوریت پانه خپلې ادارې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په ګینټو ګینټو لوډ شیډنګ روان دی او هر 2 ګینټې پس 1 ګینټه بجلی نوي چې ورسره د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د وادو پر رڼا کې باید چې د توانای وزارت او د بجلی کمپنۍ د دې صورتحال په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د بجلی د لوډ شیډنګ خاتمه باوري کړي چې ورسره د ولس ستونزې راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
۔ اردن کو مشال ریڈیو اور نڑے والو مدبات کی نیو ٹائمز اور رسپانے ورلڈ سٹریٹ جرنال رسپانے دو مقالے را اخلو دا ورلڈ سٹریٹ جرنال پر رپورٹ کرا غلی چی دا کشمیر دا صورتحال سره دا افغانستان دا سولې په اړه اندېښنه راولر شوی دی. نیو ٹائمز لیکلی چې ناقدینو د کشمیر په اړه د وزیر اعظم مودی په پالیسیو نیوکه کړې. شاهین بنیرے د دې دوړو لیکلو مهم ټکی درته وایي.
ورلڈ سٹریٹ جرنل لکی په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي، هند د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړ او په نتیجه کې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن په هڅه کې دی چې د طالبانو سره یوې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونو د ځان سره ملګري کړي او تمه کیږي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره به پاکستان مرسته کوي. امریکایي چارواکي هیله لري چې هند به د روانو هڅو ملاتړ کوي. پاکستان ویلي چې د هند سره په مشرقي پوله د تاوتریخوالي له کبله مجبور دی چې د افغانستان سره شمال مغربي پولې ته پوره توجه ورنکړل شي. د 1990 په لسیزه کې هند او پاکستان په افغانستان کې د خپل خوخي د ډلو مرسته کوله چې په نتیجه کې خپل منځي جګړه لا ګړندې شوې وه او د 2001 نو وروسته هم دواړه هیوادونه د خپل خوخي د ډلو سره ولاړ دي. د وال سټریټ جرنال په وینا په کشمیر کې وروسته صورتحال او د هند او پاکستان خرابې اړیکې په سیمه او افغانستان اغیز پرېښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلی چې وزیر اعظم نریندرا مودی د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کو او د هغه د ګوند په لویان ستاینه کوي، خو ولی ناقدین وایي چې دا اقدام د هند په سیکولر شناخت یو برید دی. ورسپانې سره د سیمه ییزو چارو پوهانو په خپلو خبرو کې ویلي چې د مودی حکومت یو غیر جمهوری کار کړی دی او داسې ښکاري چې نوموړی هند په یو هندو ریاست بدلول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په مودی نیوکې کړي او تورې پورې کړي چې هند یو داسې نظریه پر مخ وړي چې هندوان ورپکې د نورو ټولو مذهبونو د منونکو د پاسې او یو داسې ریاست جوړول غواړي چېرته چې به نور مذهبونه په زوره خاموشه کولی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بالکل اوریدونکو تاسو له دغه لارو راتللی شئ. د مشال ریډیو خبرونه واوري ویل ولي او ملګرو سره شریک کړئ. د دې خبري غړې په دوران کې راځي د فضا فیاض په کې وسندر وره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي بخنه غوړو د فضا فیاض غغنو فیاض خشکی غغو د شیر تاسو اورید مشال ریډیو اوري اوس بیرته خپل رپورټون ته راګړزو او تاسو د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه رپورټ وړاندې کوم. د پاکستان حکومت ویلي دی چې د روانې میاشتې په اوږدو کې به د افغانستان سره تر ټولو لوی تجارتي لار تورخم داسې پرانیزي چې څلی ریش ساته به خلاصي. د سوداګرۍ زیاتولو دا نوې کوشش په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو اتحادیه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ډیره زیاته کمه شوې ده. د دوی په نه له دې وجې د دواړو خواوو پښتنو اقتصاد خراب شوی. په دې هکله د غلام غوث څخه نور معلومات اورو.
د پاک افغان چیمبر اف کامرس په نوم د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د اتحادیې ډایریکټر زاهد الله شینواری وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په حجم کې د کمی لوجی دواړو خواو ته پښتانه سوداګر اغیزمن شوی دی.
او اوس موجوده دا چې تقریبا $500 دی. نو د افغانستان سره زموږ دوه طرفه تجارت په کمېدو دی ورځ په ورځ باندې. د ډېر وجوهات دي. اول خو چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې سیاسي حالات چې خراب شول دا هغې یو ډېر زیات اثر په تجارت باندې وغورځېدو.
خو د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې په اقتصادي چارو لیکونکي خبریال مبارک زیب وایي اوس د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان د وروستۍ دورې وروستو هڅې روانې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکړي شي. مبارک زیب زیاتوي په ایران باندې د وروستي اقتصادي بندیزونو وروستو اوس د تورخم او چمن په لارو د تجارت د زیاتولو امکانات بیا روښانه شوي دي.
ډاکټر اشرف غنی چې کله پاکستان ته راغی او هغه به د پرایم منسټر عمران خان سره میټینګ وکړو هغه کې دوه حکومتونو دا فیصله وکړه چې مونږ اوس کوم خبرې چې مونږ بندي شوي دي دا دوباره مونږ شروع کړو او د دواړو ملکونو په منځ کې د تجارت ډېر پوټینشیل دی. دا تقریبا $500 بلیون پورې سیوا کېدلی شي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان تیر اونۍ ویلی وو چې حکومت پلان لري چې په تورخم شپه ورځ د تګ راتګ او تجارت د جاري ساتلو لپاره د تورخم لارې هر وخت پرانیستري وساتل شي او د دې لپاره حکومتي انتظامات مکمل کېدلو ته نږدې شوي دي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د اتحادیې ډایریکټر زاهد الله شینواری وایي د افغانستان سره د تجارت د زیاتولو لپاره ځینې نور مهم ګامونه هم پورته کول پکار دي.
دا چې کوم بارډر مینجمنت پاکستان طرف نه وشو دا د ویزې سختي رااله او د پاسپورټ سختي رااله دې په وجه باندې هم تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. ځکه چې مخکې په دې کې ډېره اساني وه نو خلکو به په اسانه سره خپل مال بیا مخستو وړو بیا.
د خیبر پښتونخوا ځینې نور تاجرانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دواړو خواو ته د تجارت د ودې لپاره پکار ده د افغانستان او پاکستان امنیتي ادارې او د کسټم ادارې د سوداګرو لپاره په تجارت او تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم کراچی ته ورځو. په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود مقدمه یو ځل بیا ځنډېدلې ده. د ملي پولیسو په خانه افسر راو انور او 15 نور پولیس د نقیب د وژنې په تورن دي او دوی بهر دي. دراز شل کسان نور هم تورن شوي وو. هغوی د 15 کسان چې دي د په ضمانت خوشي شوي. د نقیب مسعود مرګ له وجې پښتنو مظاهرې کړې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوی غوښتنه دا وه چې راو انور ته دي سزا ورکړي شي. د نقیب مسعود د کیس د ځنډېدو وجوهات څه دي؟ دا به د ظفر خان څخه واورو.
د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسعود د وژنې کیس اورېدنه د اګست تر 19 ځنډولې. د نهې پر ورځ د اورېدنې په مهال د مسعود پلار چې مدعي او د کیس مرکزي کردار دی عدالت ته حاضر نشو. د نقیب مسعود د کیس وکیل صلاح الدین د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل له دې وړاندې د روانور د وکیل په خواست د کیس اورېدنه دوه ځل ځنډول شوې وه، خو دا ځل دوی په خپله دغه خواست د اختر د راتګ له وجې وکړ.
پیش نہیں ہوا
پرون دا نقیب مسعود پلار پیش نہ شو مخکی هغه هر ځل پیش کېدو یو خو هغه ته امنیتی ستونزه ده بل اختر نږدې دي نو موږ له عدالت خواسو کوچې هغه با له اختر رستو راو غواړو
د
جنوبی وزیرستان ځوان نقیب مسعود د 2013 زیږیز کال د جنوري په 14 نیټه له دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یو جالي پولیس نښته کې وجل شوی وو د نقیب الله مسعود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو یو مشر راونور په ضد د دې مقدمه لیکلې وه نوموړی د 2013 په مارچ کې پولیسو نیولی وو خو د جولای په 22 د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په ضمانت خوشې کړ په کراچۍ کې د قانوني چارو پوه قادر خان ایډوکیټ وایي د نقیب الله مسعود کیس د بیا بیا ځنډېدو له وجې د ختمېدو لور ته روان دی هغه وایي د نقیب د پلار عدالت کې نه پیش کېدل دا څرګندوي چې د مسعود د کورنۍ په خپله په کیس کې دلچسپي کمه شوې ده
نو چې څومره دا په دې باندې وخت تېرېږي دومره کمزوری کېږي میډیا او د خلکو د ذهنونو نوم لري کېږي بیا چې کوم ګواني د هغه انټرسټ پکې هم ختمېږي نو بیا ولې دمکیانې مرګ او بیا خاص طور کې چې هغه وګوري چې کوم مین سړی دی هغه بار راوتی دی او هغه هم داسې سړی دی چې ډېر مشهور سړی دی او ډېر طاقتور سړی دی نو د هغې یو نفسیاتي اثر په ګوانو باندې پرېوځي په پروسیکیوشن یې پرېوځي په جج یې پرېوځي
خو د نقیب الله مسعود د ترزوی عطا محمد وای د نقیب پلار محمد خان دا محل مریض دی نو ځکه یې نشو کولی چې عدالت ته وړاندې شي
اصله دا چې دا خو چې اوس دا بیمار دی یو سړی په مرګ حالات کې پروت وي که څه کیس ډېر غیر وي خو مجبوري دی که نه دا په داسې حالات کې دی چې اوس
نوموړی وایي د نقیب کورنۍ د کیس په لړ کې له عدالتونو راضي ده پوځي چارواکي هم ورسره مرسته کوي او د نقیب مسعود کورنۍ ته یې کور ورکړی او اوس یې د پینډۍ په پوځي روغتون کې د ناروغه پلار مفته درملنه کوي هغه وویل د انصاف ترلاسه کېدو به کیس ته دوام ورکوي د نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 15 کسان تورن دي په دې کې د روانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوي دي و کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 14 نور لا هم په زندان کې دي چې پکې 3 نورو کسانو د ضمانت درخواستونه جمع کړي چې اوریدنه به یې نن کیږي د نقیب الله مسعود وجنې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو همدارس د پاکستان په رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس خسته او روانور یې د پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړی وو د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر لسمې د قبایلي سیمو ځوانانو د مسعود د وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنې ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې وو د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شو غورځنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړي
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګی چې د هیواد احتساب اداره یا نیب د حکومت په حکم د دوی د مشرانو خلاف مقدمه جوړی اپوزیشن ګوندونه د الزام هم لګی چې د احتساب په نوم د سیاسي ګوندونو خلاف انتقامی کاروایی کیږي او مقدمه یوازې پر اپوزیشن سیاستوالو روان دي بلخوا حکومت وایي نیب یو خپلواک اداره ده او د هغوی په چارو کې مداخله نه کوي خو د چارواکو په خبره د درغلیو حساب کتاب به هرومرو کیږي په دې اړه له ملیحه میرزاده نور تفصیل اورو
مخالف ګوندونه په تیره مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د احتساب اداره او د تحریک انصاف حکومت د یوې ګډې حکمت عملی لاندې د دوی د مشرانو خلاف په کیسونو پرانستو تورنوي دا په داسې حال کې ده چې نیب د اګست په 10 د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل د درغلو په یو قضیه کې گرفتار کړ په داروسیو کې د احتساب کامی ادارې د پیپلز ګوند خورشید شاه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون سردار مهتاب عباسی خلاف هم د درغلو کیسونه پرانستي دي د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل داسې معلومیږي چې حکومت د یوې منصوبې لاندې د مخالفو ګوندونو مشرانو خلاف ګامونه پورته کوي
سرنګ چې دوی عرفان صدیقی صاحب پورته کړو سرنګ چې دوی د رانا ثناء الله خلاف د 15 کیلو هیروینو کیس جوړ کړ او داسې نور
نور ډیر خبرې دي. د شریف کورنۍ یو یو غړي خلاف کیسونه جوړ شو، نو دا هر څه یو منصوبه ده. داسې معلومیږي چې د یو مشرتابه د ختمولو او د انتقام اخستو یو کار روان دی. له دې اقتصاد او حالاتو سره د ټکس راغونډولو په نوم یو تش په نامه قانون د ټوپک او تماچې په شان د خلکو د لوټولو لپاره استعمالیږي. نو له دې هر څه داسې محسوسیږي چې پاکستان کمزور او خراب کړل کیږي.
بل خو د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب مشر قمر زمان کایره مشال ریډیو ته ویل دوی هیڅ اعتراض نه لري چې پخوانی واکمنان د لګول شو تورونو په وړاندې جواب ورکړي، خو پکار ده چې د ټولو احتساب یو شان وي او د سیاسي انتقامي کاروایانو د مخه ونیول شي.
حکومت په بیا بیا وایي چې مونږ به یې نه پرېږدو، مونږ به دا کوو. نو له دې سره دا خبره بالکل واضحه شوه چې د نیب او حکومت ترمنځ یو قسمه ګډ جوړ دی. ګنې زموږ د وړومبۍ ورځ نه دا غوښتنه ده چې د کومو ادارو کار د احتساب دی هغه د احتساب وکړي او د کومو ادارو کار د انصاف دی هغه د انصاف وکړي. خو د حکومت له اقداماتو ښکاره شوه چې حکومت د احتساب ټول عمل په خپلواکه توګه نه بلکې د خپلې مرضۍ مطابق د خپلو مخالفینو خلاف کوي. زموږ وړومبۍ اعتراض دا دی چې دا عمل دی د حکومت تر واک لاندې نه کیږي. دویم باید د ټولو یو شان احتساب وشي، نه دا چې شخصي او د نورو د زورولو لپاره احتساب وشي.
خبریال شمیم شاهد وای د احتساب په عمل کې توپیری چلند سره جمهوری عمل ته تاوان رسیږي.
زه ګورم چې دلته کې د پارلماني جمهوریت خلاف چې کوم ډول یو ډیر غټ سازش روان دی. پاکستان چې کوم د حکمران جماعت ته پاکستان تحریک انصاف دا غي مشران سو سو زل داسې ویلي دي چې پارلماني جمهوریت دلته نه دی پکار، دلته کې صدارتي نظام راوستل غواړي او دا غي لپاره هغه کوششونه شروع کړی دي. که د احتساب کېدو نو په دې کې چې کوم د بیوروکراسي دا یا چې کوم په غټو غټو محکمو کې دي نو دا غي تر باندې تر اوسه پورې سندې شي، نو زما دا خیال دی دا پولیټیکل وکټمایزیشن زیات دی.
د پاکستان کورنو چارو وزیر اعجاز شاه په داروسیو کې په کراچۍ کې رسنو ته ویل نیب یوه آزاده او خودمختار اداره ده او بې له کوم مداخلته خپل کار کوي. نوموړي په حکومت د انتقامي سیاست تورونه بې ځایه وبلل او وی ویل چې کچا هم درغلي کړي وي سزا به ورته ضرور ملاويږي. نیب په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شاباس د درغلو په تور نیولې دی. د دې ترڅنګ د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور په کوټ لکپت جیل کې قید دی. همدغه شان پخوانی صدر آصف علي زرداری، د ریلګاډي محکمې پخوانی وزیر خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د نیب لخوا جوړ کړل شوو کیسونو کې گرفتار دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د غزن یا پولیو مخنیوي ادارې د اگست په ومه ویل چې په خیبر پختونخوا کې 15 نور ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دې په وینا د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی وجه دا ده چې مور او پلار خپل ماشومان ته د دې مریضۍ وایرس د مخنیوي لپاره څاڅکي نه ورکوي. په پاکستان کې د دې څاڅکو پر ضد یو شمېر داسې اوازې خپرې شوې چې دا د مذهب خلاف کار دی، خو دینی عالمان وایي چې داسې هیڅ نشته، بلکې دوی دا هم زیاتوي چې د دې مرض څخه مخنیوی واجب دی. په دې اړه د بروال کاکړ رپورټ.
دینی عالمان وایي مذهب هیڅوک له دې نه منع کوي چې له بېلابېلو ناروغیو د خپلو ماشومانو ساتلو لپاره هغوی ته دوایی یا درمل ورکړي. د دوی په وینا پولیو هم یو ناروغي ده چې د اسلامي هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ د همدې پولیو څاڅکو په مرسته له خپلو وطنونو ورکه کړې ده. مفتی ډاکټر شوکت الله وایي دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پولیو په څاڅکو پسې خلک بی بنیاده پروپاګندا کوي.
نبی علیہ السلام موږ ته دا ارشاد فرمایله ده چې اقتلوا المزی قبل ایوزا، چې دا نقصان شی د نقصان درکولو نه مخکې مخکې تاسو هغه قتل کوي ختم کوي. دې وجه خو موږ چې کله پر منځه کې ولاړو نو دا د شریعت مسله ده چې مارو لړم راشي پر منځه ولاړوې مړوې بای، ځکه چې دا د نقصان شی دی چې نقصان نه درته ورسی د انسان دا جان چې کوم دا انسان دا بدن چې کوم دا ډیر زیات قیمتي دی. دا د ماشومانو د مستقبل خبره ده. ازرو شریعت په دې کې صدا سه اس کا بحث نشته.
مفتی اختر اورگزی وای د پولیو په څیر ناروغیو مخنیوي کول پر ټولو خلکو واجب دی.
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي او بلته محتاجوي. نه یاد وساته د دې مرض او بیماری مخنیوا مونږ ټولو باندې واجب ده. دا واجب ټکه زه ځکه وایم چې بعض بیماریانې داسې وي چې هغه تا ته لګي او تا پورې محدودې وي، خو بعض بیماریانې داسې وي چې هغه متعدي وي، تا نه بل ته لګي او بیا بل نه بل ته لګي. نه دي د وجې نه داسې بیماریانې دا د دې روکتام د دې مخنیوا دا ټولو باندې واجب شي.
بل دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری وای اسلام له جهالت، غربت او مرض څخه د پاکی ټولنې رامنځته کولو درس ورکوي.
قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، تاسو پلوی لاس باندې ځان هلاکت ته مور غرزوي. نو د صحت ساتنه او پاملرنه دا ډیره ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما انزل الله من داء الا نزل له دواء. الله جل جلاله هیڅ مرض داسې نه ده نازل کړی مگر د هغې دوا یې هم نازله کړې ده. فتداو، نو تاسو تداوی وکړئ. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تداوی حکم ورکړی دی، نو تداوی کول او علاج کول دا ضروری دي.
د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې لا هم د پولیو ناروغي موجوده ده، په هغوی کې پاکستان او افغانستان په سر کې دی. په پاکستان کې یوازې د روان کال په اوو میاشتو کې 350 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې 140 پکې د خیبر پښتونخوا دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو داسیولی کے
M A S H A A L
R A D I O